دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین درې بجې سوی نن د پنځشنبه نن د سې شنبه یا نهې ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه بیلابیل راپورونه درته راوړي او پر هغه به تاسو د کارپوهانو تجزیه هم واوري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د شعر او هنر په اړه خبرونه د مشال رادیو مجله هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستان په سعودي عرب کې د ګڼو هیوادونو په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان دوه مشران تختول شوي دي او د روسیې او سعودي عرب انرژي وزیران په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار په اړه خبرې کوي بشپړ خبرونه پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي دي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل اسلام آباد او ریاض له څور لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشکونه هم شامل دي اسلام آباد دا بیان تر هغې یوه ورځ وروسته ورکړ چې ریاض دا اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد د ګڼو هیوادونو پوځي تمرینونه پیلوي سعودي عرب وایي دا د سیمې په تاریخ کې تر ټولو لوی او تر ټولو مهم پوځي مشکونه دي پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي دي د اوتمانځیو وزیرو یو مشر نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل ملک چانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست ته روان ول چې ورک شول دی وایي دې ملکانو په پېښور کې له خوسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمهواري منلې ده د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظوره کړې ده تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو وویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي دا قانون د هغو نجونو ساتنه کوي چې په زور مسلبانول کیږي او یا هم په واړه عمر کې ودول کیږي کوړو اسمبلی ته د مسودې وړاندې کولو پر وخت وویل د دې قانون په ناموجودګۍ کې د سند هندوان ډیر ځپل شوي د خیبر تیرا کوکی خیلو بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت دې یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجسټر کړي او یا دې خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي دوی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل له تېرو څلورو کلونو راهیسې په جمرود کې میشت او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي په دوی کې یو کس کشمیر د سیمې پارلماني استازي هم تورن کړل چې ژمنې نه پوره کوي
موسه یو ودا کړی یو د متاثرین په دوی چې په درې درې ورځې کې ورنه نه نه آر یو کور کوم لیکن یا سړی و ژوندي چې موسه کومه وده کړی د خپلو سړو د خپلو وړونو مې موسه وده کړی نن چې ور شو نو موږ په دروازه کې په بدلګیږو او هلته یې خواښ هم نه و چې موږ ورشو
هلته په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي دوی به د کوکی خیلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه کار وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د خوست والي حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده نوموړي نن سهار مشال راډیو ته وویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قمندانان هم شامل دي حبیبي وویل له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړي دي د زیاته کړه چې په همدې عملیاتو کې دوه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي د خوست والي البته د نیول شویو کسانو او د ده په وینا قمندانانو نومونه ورنه کړل وسلوالو هم په دې اړه لا څه نه دي ویلي په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکارۍ وغږیږي سرچینې وایي د وینزویلا او قطر د تیلو وزیران هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي له 2014 زیږیز کال راهیسې په نړیوال بازار کې تر غوښتنې زیات پیداوار له کبله د تیلو بیې له 80% څخه زیاتې کمې شوي او د فی بیرل تیلو بیه شاوخوا 1.5 امریکایي ډالر ته ورسېده د دې له کبله پر روسیې ازربایجان عراق او پر تیلو متکي هیواد نورو اقتصادونو مالی بار یا بوج زیات شو سعودي عرب ویلي که د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اتحادیه یعنی اوپیک همکاري ونه کړي نو دوی په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار کم نه کړي د روسیې انرژي یا توانایي وزیر الکساندر نوواک وایي که نور هیوادونه سلا شي نو دوی به هم د تیلو د پیداوار پر کمولو غور وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي که د کورتستان نیمه خپلواکه سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیاره ده. دا وړاندیز نوموړي تیره ورځ پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وکړ. په 2014 زیږیز کال کې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو له کبله د کورتستان سیمه ییز حکومت د اقتصادي بحران ښکار شو چې سږ کال دا پسې نور ژور شوی دی. همدا لامل دی چې د سیمې چارواکي دې ته اړ شول چې د حکومتي کارکوونکو تنخواګانې تر 15% پورې کمې کړي. آبادی په خپله وینا کې وویل که کوردستان ورته د تیلو واک ورکړي نو دوی به هر کوردي حکومتي کارکوونکي ته هومره تنخوا ورکړي لکه عراقیو هغو ته چې ورکوي. د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامیو روغتونونو او ښوونځیو د روسي الوتکو هغه بریدونه غندلی دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول. ترکیه او فرانسې دا حملې جنگی جنایتونه بللی دي. ملګری ملتونه وایي په حلب او ادلب کې پر لږ تر لږه 50 روغتیایي مرکزونو او 2 سکولونو په بمباری کې په وژل شویو کې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللی او وایي دا تېره اونۍ د اوربند په اړه د روسیې ژمنو ته تاوان رسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې ځینو خلکو ویلي د ولسي ځایونو پر ضد دا ورانوونکي بمبارۍ قصدي وي. امریکا وایي دا ډول بریدونه د خپل ولس ضد د شامي رژیم روان وحشت درولو په لړ کې د روسیې وړتیا او تمایل په اړه شکونه پیدا کوي. هلته په مسکو کې د شام سفیر ریاض حداد تور پورې کړی چې پر روغتون امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. دا د دې مهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.18 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 45 او په کوټه کې 3 او 45 وي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا چې سعودي له دې مشقونو څه پیغام خورول غواړي د دفاعي چارو کارپوه پاړه وایي
مشقونه یا دا قسم اتحادونه جوړی چې ګیر چاپیرا نور چې کمرې د خطرات پی چې هغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږ مضبوط یو مونږ سره بلا اتحادیان شته.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړی چې پر غربي لارې به تر 2013 کال پورې نور طریقاتي کارونه بشپړ شي. دا چې له وفاقي وزیر احسان اقبال سره د خیبر پښتونخوا د حکومت څه خبرې اترې وسوې په دې اړه د صوبائی بلتیات وزیر وای
ډېر زیات داسې کنفیوژن شانتې ده. دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو په هغه کې ډېرې زیاتې پنجاب کې دي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران تښتول سوي دي. پر دې سربیره د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د هنر، موسیقي او کلتور او ادب په اړه راډیوي مجله اورېدل هم مه هېروئ.
او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د دوشنبه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکي اتحاد په مشقونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. پاکستان ویلي چې د ډېرې مودې راهیسې دغه هیواد او سعودي ترمنځ د پوځي روزنې لړۍ روانه ده. پر خو کارپوهان وایي چې دغه اتحاد جوړ شو خو تر اوسه دا معلومه نه سوه چې دوی به څه ډول د ترهګرۍ په ضد عملیات کوي. په دې اړه نور حال لره بیا اکرم خان څخه اورو.
پاکستان د ګل په ورځ سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼ ملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شل ملکي پوځي مشکونه شروع کېدو نه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کنګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 16 راسي دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دی پس منظر کې پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکي اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریځۍ مخنیوي لپاره په 24 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکي اتحاد کې سعودي عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیب، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکې د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړې وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
داسې علامتي غونډې دي دی داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخګرۍ ده او کاده خانه جنگې ده. دا غیر اخته یو سنجیده قدمي یا دغه وي زما په خیال نه دی داسې سعودي عرب چې کوم دی هغه خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړوي چې ګیر چاپېره نور چې کوم د خطرات دي چې هغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږ مضبوط یو مونږ سره بلا اتحادیان شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه پخواني بریګیډیر سید نذیر په نظر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د وروسته دا معلومه نه شوه چې دوی به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملي به خپلوي. دوی زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپله تجربات داسې ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډېر ضروري دي. اوس خو دوی دعوی کوي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نه شو کولی په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور سټریټیجیک طور چې د دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی یا نورو ملکونو سره دی هغه هم ډېر مضبوط او دروند دی، نو هغې نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حده پورې ځي، البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران لا درکسي و چې اوس یې د تښتولو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د سیمې ملکان وایي چې دغه دواړه مشران په شمالي وزیرستان کې تر ضربیاز عملیاتو پیلېدو وروسته د افغانستان خوست ولایت ته تللي ول. د پیش په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په بنو او د قطبی وزیرستان په ستر پنډغولي میران شاګ شي د خفشا ادارو چرواچو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ورځې کېږي چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمې خوست او اورېدلیو د قطبی وزیرستان د مشرانو ملکانو د جرګې دوه ملکون بې درکه شوي دي. په بل پلو د دغو ملکانو د تښتولو بندي کولو ذمهواري د طریقې طالب بون پاکستان کی ملا مسعود ڈالے قبول کھڑے او مشال ریڈیو تائے دی ٹیلی فون پلی کے وشولی دی چھ دا ملکون دے ملک جانان چھ کم دے تبای و سیدون کا ادائے او ملک مزاگای آسن خیل پر نمو پر جندل شی. مشال ریڈیو پا دا غابا ریڈشے چھ دے کتبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دے یو چرواکی سارا تماس ونی وان اغالیا دے دغی پیشن خبر نوان خود اتمنزی وزیرستان وزیر یو ستر مالک چکم خپل نوم جواتول او جاغری کټ کولو ته تیار نشه مشال ریډیو ته دامرا ومنلا چواکی دا دوا سره ملکون خوستا ور اوړه دلیو د قطبی وزیرستان د بیکورا کبالیانو د بیرتا را لژدولو په باریک شه پېښور ته راغلی د زنې حکومتي چارواکو سره جغدلی او بیا دوی ورځې مخشه د افغانستان خوست په لوري روان شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړی چې غربي سړک په تر 2013 کال پورې بشپړ کړي، خو د ده په وینا تر څو چې حکومت پر غربي سړک کار پیل نه کړي تر هغې به یې تسلي ونه سي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویل دي چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د هیواد ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د دې هر څه په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمدالله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل چې د ګل په ورځ یې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال سره په اسلام آباد کې ولیدل او د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې جوړیدونکي غربي سړک او اقتصادي زونونو لړ کې د خپلو خدشاتو نه خبر کړو. نوموړي زیاته کړه چې د وفاقي حکومت د متضاد بیانونو له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبې اندېښنې لري.
ډېر زیات داسې کنفیوژن چانته دی. دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو په هغه کې ډېرې زیاتې پنجاب کې دي، دغه شانتې مغربي روټ باندې که دوی ریلوې لاین او ریلوې ټریک وړي نو دوی ته به هغې لپاره هیوج فنډس پکاري. چې کله موږ دا ټایم لاین وغواړو چې تاسو کله مغربي روټ ډیولپ کړئ نو اقتصادي راهداري لپاره دا ضروري ده چې ریلوې لاین به هاي پاور ټرانسمیشن لاین مختلف سہولتوں نے کتاب موجود ہی اور ٹائم لائن سے آگے حوالے سر اب زیادہ حصہ خبر ہے کہ اودار سب کو فوری کمٹمنٹ ڈری نہیں بھائی حکومت خپل خدشات دوبارہ اچت کر حسین اقبال آگے وضاحت
د خیبر پختونخوا صوبائی مشورولی سره د ملاقات وروسته د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ایوی خبری غونډې ته وویل چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د ملک ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د ذکر ده چې په تیره میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوي یو بیان کې ویلی شوي وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې به په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زون نه جوړولی شي د کمو لپاره چې ځایونه هم په نخه کړی شوي دي. د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې چې کله هم اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار راولي نو دوی په فوري توګه د منصوبو اعلان وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کاریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي، په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کې شته. زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک
یاد دیوی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځینو نورو قبایلي سیمو پر لور. د مومند ایجنسی هغه اوسیدونکي چې کورونه د زلزلو او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې ویجاړ شوي وای حکومت ترې د هغو کاڼو یا ډبرو لپاره پیسې اخلي چې دوی یې د خپلو کورونو بیرته جوړولو لپاره کارول غواړي. د دوی په خبره چې غرونه هم خپل دي او کاڼې هم، نو حکومت ترې ولې د پیسو غوښتنه کوي؟ دا چې د سیمې حکومتي چارواکي په دا غاړه څه وایي، دا به د شاهنواز تر اکزیپرا پور کې واورو.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وایي چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼې وباسي، چیګنې کچه کورونه پرې جوړ کړي، نو حکومت پر ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکسونه اخلي. د اقرب ډاک اوسیدونکی روان ملک وایي رامداد چوای هغوی په هیڅ یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دی تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی، بلکې د خپلو اوران شوي کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼي وړي. او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ د دغه تنانو یو ډله د دولتي غړو سره میلاو شوه. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسۍ مشر نثار مومن هم موجود و.
دا واقعا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په آپریشنونو کې متاثره شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼې بغیر د سیمټو لګولو نه نه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او دا هغې باوجود زموږ نه ټیکسنه دا سراسر ظلم دی.
او دغه ولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته یې وویل چې تر د راروان پیر ورځ یا د دوشنبې پورې دغه ټیکسونه اخیستل دي بند کړی شي، ګنې هغوی به مجبوره وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر د راروان پیر په ورځ د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له ممند زو د خیبر پر لور څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیراله کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرېښودو ته مجبور سول چې طالبانو یې سیمه ونیولې. ډېرې لواړګي او د خیبر پښتونخوا بېلابېل سیمو ته کډه شول. دوی وایي چې حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل او رجسټرډ یې نه کړل، نو ځکه له مرستو بې برخې دي. په دوی کې ځینې له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یاد یې سیمه کې د تراګرو د ختمولو لپاره کوټلي کاروایی وکړل سي، او یاد یې هم ورسره د نورو کډوالو په شان مرستې وسي. د دې هر څه په اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي، او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
مو کوونکو کې خیل دا چې پوکو ته هودو چې پیچا کې ومې سا نه اخلو، هغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل سنگی تړلې وې، موږ ته پته اوسم نه لګېلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک یي او څوک نه یي. موږ چې زوامه ته جوګا کړه خو چې کتلې ورته وکړې، نو هغو ته بیا د موږ کوونکو کې خیر نه چې تمامې دنیا نه وانې دوی څه وبته، نو د موږ غریب وړوګا سړی د لسو لکو نه ویرې ته شلو لکو پرې په کور کې سمونونه وو.
او د تیراکو کې خیلو یو بل تن کشمیر وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړو ورسره د رجسټریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
مینه سجی ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په وایي چې په درې ورځې کې ورنه نه نه له آر یو کور کوم، لیکن هغه سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې یې د خپلو سړو د خپلو وړونو مو سره وعده کړې یې. جنن چې ور شو نو موږ په هغه دروازه کې په بدلګېږو، او هلته یې خواښ هم نه وو چې موږ ورشو.
قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیاءالحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري، او کچیر تاسو د انټرنیټ تراسسری لري او خپل فیسبوک یا ټویټر پانی لري، نو پر دوغ دواړو هم مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خپوسوي راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سمزو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. خیبر پښتونخوا په سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د لبې وزلو کورنوي سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده، امدادي پیسې اخیستونکو یو شمیر شز د حکومت پر ضد احتجاج مظاهره کړې ده. دوی وایي چې لتیری یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سواد د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې د دغو غریبو شزو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه راپور کوي.
زمون کارونه
آزاد کړئ،
زمون کارونه
آزاد کړئ،
زمون کارونه
آزاد کړئ.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي:
خدای حجز ما، خدای حالات ما، نو بولو چار مینه کې چې کوم ځای لازم وایي نشته، زه وایم ستا کټ شي ودی وایي، ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکي کوم زما په بختورو کې لیکي چې باندې ځای راتلم زما په خپل کوټه کې کوم لاس ته ومنځانه په قلار مخکې را کړي وي دا درې کاله وشت کټ کړي دي څوک وایي آزادي کې مونږه قضیه لږ غلو نشته.
دغه رنګه یو بل ښځه وایي چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وایي چې ستاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستې نه کیږي.
زما نوم روبینه دی، موږ راغلي درونیال نه یو، موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلي یو. د بېنظیرې د پیسې مونږ ته میلاوې دي، کله میلاو شوې کله نه میلاو شوې، په هغې به لږ زموږ ګزاره کېده، اوس بیخي نشته کنه. او موږ دا خلک راوځو د دې جزانانو خلکو څه روزي وه، 2000 روپۍ یو میاشت میلاوې ده، 2500 روپۍ میلاوې ده، نو دغه دي دا موږ دا خلک راغلي د مجبورۍ نه راوتي یو، موږ دا ټولې زنانه دوله په کار ده چې زموږ دپاره کوشش وکړي.
یو بل ښځه وایي چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه ښځې د امداد په رقم راټول کړي او سپکاوی وکړي خو رقم ورته نه ورکوي.
زما نوم اسینه دی، زه رنګ مالی یونین کونسل بیمبره یم. دا پیسې چې کمې شوې دا د زرداري په وخت کې شوې ده، دوی چې په مخه دا جلسې کوي وایي دا پیسې به آزاد شي. دوی خلک هسې په دوکه راغوښتو، د خلکو شرمونه وشو او یو کارډ بس پورې آزاد نه شو. دوی دا دغه کړ چې په دې میاشت کې موږ تاسو دا کارډونه آزادو، هغه کارډونه هېڅ چېرم آزاد نه شو. په دې کې یوې ښځې له خاوند طلاق هم ورکړی دی، یوې نه پکې ماشوم هم مړ دی، په دې کې خاوند درې جنکۍ نه دي، اوس هم د پلار کره په خفګان ناستې دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وایي چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروي میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلې وه او د ښځو ته یې رقم ورکولو لوس کړی و، ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
ته راغلي هم تا یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دی هغه به آزاد شي که نه. نو دا چې کله شی دا خو زرداري کړي، د زرداري په حکومت کې دا شوي دي. نو ستاسو حکومت راغلی دی تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو، تاسو به هغې کې یو کارډ آزاد نه کړو، نو تاسو به نور څه وکړئ؟ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل؟ یو کارډ خو تا آزاد نه کړو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروي میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوي دي او د یو این سره دا په سروې کې نه کنه، او کومې ډېرې جزانې زنانه دي، دا د ماروي میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکه ورته وایي. کوم چې مطلب زموږ ډیزي ته راغلو، کوم د دوی غریبي موږ لیدلې ده، او لکه موږ ته پته ده خان چې په سوات کې د خدیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شوه که نه، زه به پسې دا خپله د پرېږدم خو دوی دا کار وکړم. دا زما ستاسو له ټولو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څه لپاسه 200,000 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس همزو کراچی ته او په یوې ودانۍ کې دننه د څو سکولونو حال درکو. د کراچی په باوانی چالی سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یوه ودانۍ کې جوړ شوي دي. له دې سکولونو څخه درې پرایمري یا لومړني ښوونځي او یو یې میډل یا منځنی ښوونځی دي. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره یوازې 2 استادان دي. د دې څلورو واړو سکولونو د ماشومانو لپاره هلته د څښلو، د اوبو او د تشناب هم مناسب انتظام نشته. په دې اړه نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د هندو میرج بل 2014 په نوم جوړ دغه قانون د ګل په ورځ سند اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د بحث وروسته په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې بل تر مخه به یوازې هندو نه بلکې پارسي، سکه او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د یونین کونسل په کچ رجسټر کولی شي. د دې بل په اړه د سند اسمبلی غړي نند کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تر دې دمه دا قانون نه و جوړ شوی، ولې دا لا اوس هم یو مکمل قانون نه دی، بدلون پکې پکار دی.
ډېر
سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروستو څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت تو نو دې لړکي دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و. د نند کمار په وینا چې د دې بل لویه فائده دا ده چې په کلو کې د 18 کالونه کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کېږي. هم په دې اړه د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېر مخکې په کار و خو که اوس هم شوي نو غلطۍ پکې ډېرې دي. دا هر څه ډېر مخکې په کار و کوم چې 18 کاله وروستو نن کېږي. بدقسمتي دا ده چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره یو کال پې ولګېدو. سندي اسمبلی دا قانون په تادۍ کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کومې چې نه وې په کار. اس سره سره پاکستان ہندو کونسل د دې قانون هرکلی کړی ولیدانی وکي هم کړی چې دې قانون کې د طلاق یا بیلتون یو وجہ د مذهب بدلول خودل شوی کوم چې په زور د مذهب بدلول رجحان ته وده ورکولی شي او دوی غوښتنه کړې چې دا خبره دې د قانون نه لرې کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د مازیګر درې نیمې بجې سوې. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي. تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اسلام آباد او ریاض له 3 لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي دي. د وتبانزو وزیر یو مشر نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست روان ول چې ورک شول. د پاکستان او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده. د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظور کړې ده. تېره ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو وویل د دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د خیبر د تیراکو کې خېلو بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت دې یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجسټر کړي او یاد یې خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل له تېرو 4 کلونو راهیسې په جمرود کې میشت او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي. اف ډی ایم ای وایي د کوکې خېلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه به کار وکړي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قومندانان هم شامل دي. خو ده د دې نیول شویو کسانو نومونه ورنه کړل او وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژۍ یا توانایي وزیران نن پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکارۍ وغږیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی تیر ورځ ویل که د کردستان نیمه خپلواکه سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیار ده. او د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامیو روغتونونو او ښوونځیو د روسیې الوتکو هغه بریدونه غندلي دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د مشال راډیو مجلې ته. اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانې د منظورۍ د یوې نوې مجلې خال د خپرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري. نو راځي دا تاسو او دا د مشال راډیو مجله.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب عامر هرکلی وایي. په دغه خپرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تېرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خپرونه کې خبر شي.
د
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منظوري شوې دي.
د راډیو نړیواله ورځ سخ کال په افغانستان کې په داسې حال کې ولمنځل شوه چې دغلته د راډیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور سوات کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله له چاپ راووته. د مسؤول مدیر سره یې غږیدلی یو.
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم بس دا زما یو تنده و په زړه کې.
نور راپورونه او مرکې هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانې له یو مسؤول نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکې به واورئ، خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر 8 وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومد حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو زلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده دا غوره ګام دی، خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر زر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړي همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب عامه عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او ده ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالاماله ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وې رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه یم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حریس بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي. سندریز ماخام ته راغلی د وینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاه وای چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړي په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لکه دام زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مخاره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزید چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمي هم راغلي ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تېرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په دره سو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، زموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دا څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و 30 کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمري، هغه کې ده د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، خو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي، 550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړ دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دولس صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښود؟
موږ باید صرف خبرې ونه کو، عمل هم په وکم. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته، او دا انټرویو اندي د ما سره، نو دیس په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې. د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرونه پورې زما و نن دبل شو یو سړی، پرونه پورې زما و نن دبل شو یو سړی، کمال وکم شپه په شپه بدل شو یو سړی، ارمان یې د منزل و باوري و په ارمان، حیران یم پښا ولې له مزل شو یو سړی، نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکملململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چې وپاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې وپاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاسي شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی
د ممتاز اورکزی له شعر مو خوند واخیست د مشال راډیوی مجله اوري اوریدونکو د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي راډیو له خارا نیولې تر کلیو بانډو غرونو اسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریخی نه ده په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعال دي د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی تخنیکی امنیتی ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کاوه چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دی د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي
له راډیوګانو خبر شوی چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوي دي په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بېلابېلو موضوعاتو چاپی معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څېړو نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوال او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي خال یو نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده په کراچۍ کې د مشال راډیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي لومړۍ پوښتنه یې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند و پزړه کې. نو تیر ځل دا پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په دا مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وویل دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی، او په دا نشست کې دا فیصله کړی وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو.
نوي وي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي سي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه. تا به په دې کې نوي څه دي؟ په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 70% مواد باید چې ډېر معیاري وي، او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده، هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړي، د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی، چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا د رولان باک ډیر مشهوره مضمون دی، د ډیت آف تیاتر، د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما د هغې ما ژباړه کړې ده.
د قاري یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه و؟ هغوی تاسو څنګه ردی عمل عکسل عمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي. دا کندهار ته به د کوټې نه ځي، او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي، او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو، او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډېرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اورېدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په سپرلي کې پیلیږي، او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پېژندل سوي شخصیتونه زېږېدلي دي. مثلا لیونارډو دا وینچی، یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډیر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
مونږ تقریبا په تېره یو میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیماتیک کانکریټ دی، بل مهندسی را چې دا یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباري لغات او د انګلیسي لغات په پښتو باندې کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړي دي، بل د یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دام د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب مونږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې دي مونږ کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه.